شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. پر دې موضوع ځنګړې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په هرات او کندهار کې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیا او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بې ساری تړون وروستی کړ. د خبرونو تفصیل: په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 15 او 18 لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 19 پیښې تایید شوې دي. د هرات د عامي روغتیا د ریاست ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ویلي چې د 28 مشکوکو پیښو د سمپلونو لازموینې وروسته وایي مثبتې تایید شوې دي. په دې ولایت کې پر کورونا یا کووید 19 د ټولو اخته کسانو شمیر 209 اتیا ته ورسید. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د کندهار او هرات په ګډون پر کورونا وایروس د نورو کسانو لاخته کېدو سره تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو ارقام نه دی ورکړی، خو پرون د دغو کسانو شمیره له 600 واوښته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټرونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همداراز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای سي هغه هدفونه ترلاسه سي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوي دي. خلیلزاد دغه راز ویلي چې د کووید 19 ناروغي خپرېده زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي، او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي. پرون وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت شل تنه بندیان په کندهار ولایت کې خوشي کړل، او له دې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغانستان حکومت خوشي کړي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شو، د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر بندیان خوشی کړی وای. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 5000 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د افغانستان سفارت شارج دافیر طاهر قادری په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د هر وخت ملګری هند د 15000 متریک ټن مرسته کیدونکو غنمو له ډلې د 5022 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله د افغانستان په لور ولېږله. شغلی قادری زیاته کړی چې تمه د ژر د هند هیواد افغانستان ته 15 هایدروکسی کلورین تابلیتونه هم واستوي. ویل کېږي چې هایدروکسی کلورین تابلیتونه په ځینو هیوادونو کې د هغو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي چې په کورونا وایروس اخته دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو پیښو کې د څه باندې 40 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د دوشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې 9 تنه طالبان په بلخ ولایت کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي برید د شنډولو پر مهال ووژل شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا پلان چې تېره ورځ د چهاربولاک ولسوالۍ په تیمورک کلي کې پلان سوی و، د امنیتي ځواکونو لخوا چې هوایي ملاتړ یې هم ورسره و په شاو تمبول شول. د ښاغلي امان په خبره په دې ترڅ کې 4 نور طالبان ټپیان سوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د بادغیس ولایت د قادس او قلینه ولسوالیو ترمنځ لاره تړلې وه او د برید پلان یې درلود چې د افغان ځواکونو سره یې جګړه ونښته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان شوي دي. په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راز دفاع وزارت وایي په دې سیمه کې د طالبانو له لوري د شخصي ماین په چاودنه کې 15 طالبان وژل شوي او 1 تنه ټپي دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمیدو یو بې ساری تړون وروستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلی چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه سوې بېرته لوړه کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,900,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو ښه توافق دی. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرله راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $80 څخه $100 ته راټیټه سوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 140 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلی چې اور پکښې لګېدلی و. دا پیښه نن سهار وختي د مسکو د یوې استوګنیزې ودانۍ په اتم پوړ کې سوې ده. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا ویروس له کبله په قرنطین کې و. د یادو ایستل شویو کسانو سربیره 15 تنه هغه کسان چې په همدې اپارتمان کې چې اور پکښې لګېدلی بند پاتې و هم ژغورل شوي دي. د مسکو د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د مسکو په وخت د سهار شاوخوا 6 بجې اور مړ کړ. تر اوسه په دې پیښه کې د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په اروپا ورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک سي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بهرنی موضوعات کاوري په داسل کې چې د نړۍ په زیاتو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو د یو شرکت غواړي چې جاپان ته په میلیونونو ماسکونه ورکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 په اړه په یو بحث کې له دې ناروغۍ د بچ پاتې کېدو پر لارو چارو خبرې شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د ژمنو عملي کولو لپاره هڅې وکړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د فرمان پر اساس تر اوسه تر 300 زیات طالب بندیان خوشي سوي او دا لړۍ به دوام کوي. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات له تاسو خبرو.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو له تبادلې وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې بهیر چټکتیا غوښتي. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ سهار وخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له آزادېدو هرکلی کوي. د زندانیانو آزادي د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باور ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې اړوند ځانګړې شویو موخو ته د رسیدو لپاره خپله هڅه چټک کړي. خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کورونا وایرس یو واقعي ګواښ بلل چې په خبره یې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د ازادي په برخه کې چټک ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې سالی صاحب د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ تر اوسه پورې له زندانونو 316 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به دا بهیر دوام وکړي او د سولې جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1500 بندیان د رواني میاشتې په اوږدو کې خوشی شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت 40 تر بندیان خوشی کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي چې هغه کسان چې دوی خوشی کړي له بیلابیلو سیمو څخه په جلا جلا وختونو کې نیول شوي دي. سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی شویو کسانو کې عسکر، پولیس او سیمه ایز پولیس شامل دي. خو له دې سره په خوا کې د داسې مهال چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د ازادۍ مسأله مطرح ده او ترخوای امریکا له دې پریکړې د ګامونو هرکلای کړی او ترخوای غوښتي چې دا بهیر چټک شي. د طالبانو د سولې وړاندې هغه څو هوکړه لیک چې د سولې اړوند ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د افغان حکومت لاسلیک شوی په هغه کې هم یو غوښتنه ده چې باید د حزب اسلامي هغه بندیان چې د افغان حکومت سره دي هغه باید خوشی شي. تازه ډول باندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند هم په یو اعلامیه کې په امریکا نیوکه کړې چې ولې پر افغان حکومت فشار نه دی راوستی، سو د دوی بندیان هم له بنده آزاد کړي. له دې وړاندې هم ګلبدین حکمتیار ته افغانستان له حکومت غوښتي وو چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي وو چې دوی یو شمېر بندیان آزاد کړي دي او د یو شمېر نورو د خلاصون لپاره هم هغه پروسه چې ده له هم دوام لري. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د امید ظهیر مل په راپور کې مو وردل چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی او دا غوښتنه کړې ده چې دا پروسه باید نور هم چټک شي. بلخوا د ژغورنې لار علي شورا وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول څرګندوي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر هغه چې پخوا د طالبانو په وخت کې مهم چارواکی و له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې اوس په کار ده دا بهیر چټک شي. امید ظهیر له سید اکبر هغه سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله په دې بهیر کې موجود کړکېچ څومره کمولی شي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت ته افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي. البته دا یو تاوان تر اوسه پورې لا پاتې دی. دا مشکل چې د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار څه ووایي هغه به بیا سل په سله کې بین الافغاني مذاکرات ته ژر لاره وله شوي. اوس دلته دا خبره ډېره سلو روانه ده نو زما فکر باندې دغه یو مشکل شته. خو البته
هغه صاحب که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی که یا دا چې حکومت هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشی کړی وي او طالبان هم همدا کار کړی وي.
زه خپل په هغه باندې یو څه دغه لرم دا د لسو ورځو په جریان کې هم دا کار نه کېدی. خو یو څه داسې و چې شل ورځې وایي یا 15 ورځې یو څه طالبان ولوړ شو وایي یو څه حکومت ورته راکښت شو وایي یو د منځ وخت یې ته انکس کړی وایي. په داسې رقم باندې زما فکر باندې مشکل دی لکه اوس حکومت چې خوشی کوي اوس دا دي مثلا هفته ووتل په دا خوشی کېدو کې دا دي 300 کسه ولاړه.
هغه صاحب یو مسله چې دواړو لوریو ته مهمه ده هغه د زندانیانو پېژندنه ده. د طالبانو لخوا هم چې څوک خوشی شوي دي حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندانو سیزه کادرسونه هیڅ مشخص نه دي. خو حکومت وایي دوی چې څوک خوشی کړي هغه دقیق دي چې هغه لیست کړي چې کوم طالبانو خوشی کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي او که زه ساده وایم د دې وضعیت روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي.
زما فکر باندې یو خو داسي مشکل دی دا د حکومت خپل خلکو سره یو پای ده چې دوی سره خپل لیست نه ول کته شي باورېدلی پاولش په حکومت ول موږ لیست نه لرو. که طالبان حکومت سره کښینی لیستونه دواړه سره تشبیه کی البته طالبان خو خپل خلک دی پیژنې ورسره دي د حکومت خلک هم دې ته پیش کې وو د اسناد سره چې دا ستاسو خلک دي نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانع شي چې دا زموږ خلک دي او دا به یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کړي ورته مهم بشي.
طالبانو د یو شمیر قومندانانو د خلاصو غوښتنه هم کړې ده چې 15 کسې ډېر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع سي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یوې هوکړې ته سره رسیدلی شي.
هېڅ شک نشته. یعنی اوس که سړی دې ته وګوري چې دا 15 کسه خلاصیې دا نو که ناکي خلک وي تی خلاصیې نو بندیان کړي دي دا جنو ولې بندیان کړي دي خو ناکي خلک وو او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه پنځلس کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي. زه فکر نه کوم چې دا پنځلس کسه دي مهم دي. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا ووایي چې دا نو قوماندانان دي یا مشهور معروف خلک دي.
د ژغورنې لار علي شورا مشر سید اکبر اغا ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د بندیانو د تبادلې پر اوقو به یې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
د افغانستان د خار جوړونې او زمکو وزارت د دولتي زمکو بانک پروګرام له لارې په تېر یو کال کې 15.5 میلیونه جریبه دولتي زمکې او 0.5 میلیونه سرځایونه سروې او تثبیت کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصرین آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په 1999 لمریز کال کې دغه کچه 8 میلیونه جریبو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې دغه سروې په 8 ولایتونو کې ترسره شوي او ډېر ژر به یاد پروګرام د هیواد په 30 ولایتونو یاد وزارت وایي د دې پروسې پیلېدو څخه هدف دا دی څو ټولې دولتي ځمکې سروې او پراختیا پروګرامونو ته زمینه برابره شي. د دوی په وینا د یادې پروسې په لړ کې به غصب شوې ځمکې هم بیرته واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پراختیا په هدف په ننګرهار کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې او ودې پروګرام پروشې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي. نوموړي وویل د ننګرهار روداد، کوټ، چپرهار، اچین او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې په کې د سترو روسو، انارو، املوکو، شفتالو، منی، چارمغزو 1925 جریبه باغونه جوړ شوی دی. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي ترڅو د بڼوالۍ محصولات ډیر او د بڼوالو عواید زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 2.80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګرځو، خو اوس یو بهرنۍ مسله تعقیبو. سافت بانک ګروپ وایي په پام کې لري جاپان ته په میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه ورکړي. دا په تسل کې ده چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو دی. نور حال فریبا ظاهر څخه
سافت بانک ګروپ چې مقر د جاپان په پلازمینه توکیو کې دی د اپریل پر 11 وویل له یوې چینایي کمپنۍ سره تر قرارداد وروسته اوس کولی سي په هر میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه جاپان ته ورکړي. دغه چینایي کمپنۍ بی وای ډی په اصل کې د برېښنایي موټرو د تولید یوه کمپنۍ ده، خو اوس یې د ماسکونو جوړول هم پیل کړی دی. د سافت بانک ګروپ اجرایه رئیس ماسایوشی سان پر ټویټر لیکلی سافت بانک ګروپ په 2 ډولونه ماسکونه برابر کړي او زیاتوي لومړی به د روغتیایي کارکوونکو لپاره د جاپان د حکومت د ماسکونو د ټیم په همکارۍ دغه ماسکونه ورکړي. د جاپان د حکومت د ماسکونو ټیم د کورونا وایرس له خوړېدو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی. د ماسکونو د رسولو بهیر د جاپان د حکومت یو له لومړیتوبونه دی چې سر له راتلونکو اونۍ څخه به هر کور ته 2 ماسکونه ورکوي چې د پریمینځلو وړ وي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت اقدام ناکافي بلل شوی او انتقاد پرې شوی دی. حکومت دغه راز په پام کې لري په کور دننه هم 200 میلیونه ماسکونه تولید کړي چې یو ځل د استفادې وړ وي. د سافت بانک ګروپ اجرایوي مشر چې له چینایي کمپنیو سره د شراکت او پانګونې اوږدمهاله تجربه لري ویلي چې چینایي بی وای ډی شرکت د ماسکونو د تولید پر یوه نوې تګلاره کار کوي. د دغې کمپنۍ یوې ویاندې ویلي چې د بی وای ډی د ماسکونو د تولید ظرفیت په ورځ کې 15 میلیونه ته رسېدلی دی. هغې تایید کړه چې د کمپنۍ به سافت بانک ته ماسکونه تولید کړي. د سافت بانک لخوا په دې 300 میلیونه ماسکونو کې به 100 میلیونه داسې ماسکونه وي چې د ډېرو کوچنیو ذراتو د فلتر وړتیا ولري او 200 میلیونه نور به یې عادي طبي ماسکونه وي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه مثبتې پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې اړه د روغتیا وزارت ویلي چې د مړو شمیر هم شای زیات شي. ناجیه سپی په دې اړه معلومات راټول کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سالی صاحب، ډیره مننه. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 615 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې تر ټولو ډیرې پیښې په کندهار کې ثبت شوي. نوموړي وویل چې له دې امله 21 کسان مړه شوي. ښه به وي چې په دې برخه کې د نوموړي خبرې واورو.
کابل 13 واقعی مثبت، هلمند 8 واقعی مثبت، نیمروز 6 واقعی، تخار 3 واقعی، ولایت قندوز 1 واقعی. که تعداد مجموعی واقعیات مثبت ما به 665 واقعی میرسد.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو هم وغوښتل چې په ښارونو کې له بې ځایه ګرځېدو ډډه وکړي او قرنطین په دقت سره مراعات کړي. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې هغه کسان به ونیسي چې په خار کې به موجب ګرځي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د ناجی صاحبي په راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. تر دې مخکې په کرونا وایرس ډیر کسان د افغانستان په هرات ولایت کې اخته وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د نړیوالو رسنیو په حواله، په نړۍ کې تر دې شېبې پورې په کورونا وایرس 1,305,190 کسان اخته دي. 1,414,312 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. 4,28,215 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي دي. اوس هم ناجیه ساپی ته غوښتي چې د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه کوي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د سولې رواني پروسې ته کتنه کړې او لیکلي چې د سولې پروسه باید د جګړې له قربانیانو نه خپل مشروعیت واخلي. د ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي، افغان حکومت تازه له طالبانو سره د خبرو مذاکراتي پلاوی اعلان کړی، خو په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هیڅوک نشته. د مطلب لیکوال ټینګار کړی چې دا سمه ده، په پلاوي کې سیاسي سیرې او مسلکي کسان شته، خو په وینا یې په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هم د څو تنو موجودیت اړین و. لیکوال لیکلي چې د تلپاتې سولې ټینګښت له عدالت پرته ناممکن دي او باید افغان حکومت د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې له خپلې خبرې نه باید په شا شوی وای. د مطلب په پای کې ټینګار شوی چې افغان حکومت او د سولې په پروسه کې دخیل سیاسي جریانونه باید د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو موجودیت جدي اړتیا وګڼي او په ټوله کې باید په سوله کې د عدالت ټینګښت په پام کې ونیول شي. ځکه د مطلب د لیکوال په باور په دې باید د انتقام اخیستلو مسله هم باید له منځه یوړل شي. ویسا ورځپاڼې لیکلي، په دې کې شک نشته چې کورونا یوه جدي مسله ده، خو لیکوال ادعا کړې چې حکومت کورونا د سولې پروسې او طالب زندانیانو د خوشي کولو په وړاندې د بهانې په ډول کاروي. د مقالې لیکوال لیکي، د کورونا ویروس په وړاندې هغه مهال ښه مبارزه کېدای شي چې حکومت او خلک دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. خو د سرمقال لیکونکي په باور، حکومت لا تر دې دمه په کور دننه په سیاسي ناندرو او د واک په انحصار بوخت دی او په دې صورت کې د کورونا په وړاندې مبارزه اسانه کار نه دی. ورځپاڼه لیکي، طالبانو سره د سولې خبرې اترې حکومت ته له کورونا وروسته موضوع ده چې په داسې حال کې باید دواړه مسلې هم مهاله پر یو وخت پر مخ یوړل شي. ورځپاڼې دغه شان د طالب زندانیانو خوشي کېدو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا پروسه هم سسته روانه ده، ان تر دې چې خوشي شوي طالب زندانیان دغه ډلې ته د منلو وړ هم نه دي. او هشت صبح ورځپاڼې د کورونا ویروس مثبتو پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. ورسپانه لیکي یو شمیر هیوادوال چې د کورونا ماینه مثبته ده له روغتیا وزارت ځانونه پټوي چې دا کار د ویروس د خپرېدو په برخه کې خطرناک دی. لیکوال لیکي عامې روغتیا وزارت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په کورونا ویروس تخته کسانو نمونه او عکسونه اعلان کړي ترڅو نور خلک ترې ځانونه وساتي.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د کونړ په مرکز اسداباد بازار کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د میکروب ضد درملو په پاشلو کې برخه واخیستله. تر دې مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی او دا شمیر شایي زیات سي. په کونړ کې خلک له چارواکو غوښتنه کوي چې تدابیر زیات کړي. روحله انوري یو نور تفصیل.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهم پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل کله یو پلوه دوی د امنیت په ټینګښ کې سرخندنی کوي نو دای هم دنده د چي د طبيعي افاتونو او ناروغیو پر مهال د خپل خلکو د جوړنې هڅه وکړي.
امنیتیز واکونه همیشه د خلکو په خدمت کې دي چې دغه ورځ زمونږ د مونږ د ولسو کولس مونږ نه کولس نه مونږ هم نو په دې خاطر باندې دا ورځ ډېر مردار مرز ده. دا یو آفت ده. مونږ خپل توان پورې قدرت پورې ترڅو چې مونږ توان ده قدرت ده نو مونږ غواړو چې د ولس خدمت وکړو.
ولسونه هم په دې خوښ دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو نظامي دندو ترسره کولو ترڅنګ دوی سره د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هم اوږه په اوږه ولاړ دي. عصمت الله او ذبیح الله صاحب الحق وایي
ملي امنیتي ځواکونه خپل سرونه قربانوي او نن د دغه مهلکې مرض د مخه د خاطره راوتلي دي او خپل هغه تمام امکانات یې په کار اچولي دي او ټانکرې راوستلي دي. نن د اسداباد ښار کوڅې او لارې دوا پاشي کوي. موږ ته نړۍ مننه کوو. موږ په خپل ملي امنیتي ځواک ویاړو همیشه په سیلابونو کې په زلزلو کې په دغسې مرضونو کې او هم د وطن او خاورې نه په ساتنه کې همیشه مېړانه ښکاره کړې ده.
نن هغوی د دې په هڅه کې راوتي وو او دغه خارې ټوله پاشي کړلو چې د دې وایرس کوم ضد درمل دي هغه یې وشیندل. په دې باندې دا ولسونه ته ډېر زیات خوشحاله دي او موږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو او نور هم ترې دغه شانتي خدمت توقع لرو.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د میکروب ضد درمل په بازار کې شیندل کیږي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې بیا د کورونا وایرس څلور نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 600 واوښته. په کونړ کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یاد ولایت ته له نورو ګاونډیو ولایتونو راغلي ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي.
په کندز کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وځ سویو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. خلک وایي چې د سختو مقرراتو په نتیجه کې نرخونه لوړ سوي چې خلک د ډیرو شیانو د رانیولو واس نه لري. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې نامنۍ د خلکو ژوند ګواښي. د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د بیکارۍ کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عارف جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کار نشت بار نشت غریبي نشت همه دوکانه بسته است و مردم
وروره کار نشته. ټول خلک وزګار دي. بازار بند دی. خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بېوزلو کورونوی سره مرسته نه ده کړې او نه یې هم ورته د کار زمینه برابره کړې او دې روان وضعیت خلک له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کړي دي. دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي. د نموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتانیم. کاروبار ما د شار است. مردم بسیار
موږ پخوا په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله. خو له کله رئیس چې ښار تړل شوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي یو او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداری ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي. د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
د ولایتي ادارې له تجارو سره د سوداګرۍ صنایعو تخت سره دلته په یو بېلابېلو پروګرامونو کار شروع کړی دی تر څو هغه بېوزله مستحقو کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي له ممکنه لارو ورسیږي، یا په ارزانه بیه یا هم په وړیا توګه چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشل شوې ده.
په کندز کې د کورونا وایرس د دوو مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمیزو چارواکو د دغه وایرس مخنیوی په خاطر په ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړې چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې د غرمې